د مشال ریډیو په روانو خبرونو کې د خپل کوربا اسلام مومن سلامونه مني. وخت شوه 2 بجې. په دې خبرونه کې تاسو لپاره لومړی راپورونه لرو. وابوري د شوا شریف په ازبکستان ته سفر، د غراز په پاکستان کې سیلابونه، او په روسي نیمای کې د ټوکو ټقالو ونیزه خبرونه پام کوه. هم به درو ورو خطر سره مخ کې ورزو فرخند اسد ته چې تاسو ته سات تازه کورنۍ نړیوال خبرونه وړاندې کړي.
السلام علیکم. لمړی د خبرونو سټی کی پسواد کې تیر شپه د امن کمیټې یو پخوانی غړی د نامعلومو وسبالو په ډزو وژل شو. د پاکستان انتخاباتي کمیشن ویلي چې د قومي سملې پاتو خالی شو سوکې او به زمینی انتخابات په اکتوبر میاشت کې کیږي، او د انګلند د کرکټ کامل لوبډله نن 19 کال پس کراچۍ ته رسیدلې. د خبرونو تفصیل: د سوات ضلع د چارباغ په د کوڑک سیمه کې نامعلوم وسوالو د امن کمیټې یو پخوانی غړی په ډزو وچلې دي. د چارباغ پولیس ثانې مشر اس اچ او علي بچا لپی خورست مشال ریډیو ته ویلي چې تیر شپه ناوخته د کوڑک کې محمد شیرین نومي یو ځایتن د ماسخوتن لمانځه ورسته پر لار د نامعلوم وسوالو په ډزو کې وچل شو دي. پولیس وايي د پیښې ابتدایي تحقیقاتي راپور یې درج کړو، پلټنې پیل کړې دي. بلخوا د سوات کامی جرګه ویاند احمد شانن مشال ریډیو تول د سیمه حالاتو ځای خلک سخت اندیښمن کړی دي.
پدې ټولو خبرو باندې خلکو غوسه نور پدیم سی واده چې د حکومت تر طرفه هیڅ ریسپانس نشته. د وزیر اعلی صاحب چې د دې علاقې سره تعلق لري تر اوسه دغه هیڅ سټېټمنټ پدې باندې راغلی، نور د حکومتي چارواکو سټېټمنټ نشته.
دا پیخه په داسې محل شوی چې هم پرون د سوات منګوري په نشاط سلورلار کې لسکونه کسانو تر هغه یو ورځ وروسته مظاهره کړي چې په بره باندې کې د سړک تر غاړې خخ بم په چاودنه کې د سیمې د یوې امن کمیټې او لخکر مشر محمد ادریس خان په ګډون ته کسان وژل شول، او تحریک طالبان پاکستان د دغه حملې سیمواري ومنله. خو د خیبر پختونخوا د حکومت ویان بیرستر محمد علي سیف روانونه مشال ریډیو ته ویلي حکومت یې هڅه کوي چې د سیمې د امن پر ځای کولو لپاره عملی ګامونه پورته کړي. د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف نن په دوه ورځنۍ دوره د ازبکستان سمرقند ښار ته رسیدلی دی. د وزیر اعظم دفتر په خپل ټویټر پاڼه ورکړي چې د ازبکستان وزیر اعظم عبدالله د سمرقند پر نړیوال هوایي ډګر د وزیر اعظم هرکلی وکړو. شهباز شریف نن او سبا د شنګهای سازمان په سرمشریزه کې ګډون لري. نن او سبا به د شنګهای سازمان دوه ورځنۍ سرمشریزه کې د شریکو هیوادونو مشران له یو بل سره ویني، او د سیمې پر امنیت او اقتصاد به له یو بل سره پر همکارۍ زیاتبلو بحثونه کوي. په دې سرمشریزه کې د پاکستان، افغانستان او هندوستان ترڅنګ د چین، روس، ایران او د نورو یو شمېر هیوادونو مشران هم ګډون لري. د پاکستان انتخاباتي کمیشن ویلي چې د قومي سملې پاتو خالی شو سوکۍ او به زمینی انتخابات اکتوبر په 14 ترسره کیږي. دا سوکۍ هغه وخت خالی پاتې شوی وي کله چې د قومي سملې سپیکر راجا پرویز اشرف د جولای په 28 د پاکستان تحریک انصاف ته 11 غړو استفاګانې منظور کړي. په دې کې 9 عمومي او 2 د ښځو لپاره ځانګړي سوکۍ شامل وي. ټاکل شوی و چې زمینی انتخابات سپتمبر په میاشت کې ترسره شي، خو وروسته کمیشن د سیلابونو له کبله وځنډول. انتخاباتي کمیشن په یوه بل خبر پانه کې ویلي چې د 400 مردان په خبر کرم، فیصل آباد، ننګانه صاحب، ملیر او کراچي په اتو انتخاباتي حلقو به زمینی انتخابات اکتوبر په 14 کیږي. تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د روغتیا نړیوال سازمان WHO ویلي چې په نړۍ کې د کووډ وبا د پای په مرحله کې ده. د سازمان مشر تیدروس ادانوم پروند انټرنیټ لاره یو مطبوعاتي کانفرنس ته ویل چې له دې وړاندې نړۍ هیڅ کله د کووډ 19 وبا د پای ته رسولو لپاره په ښه حالت کې نه و. نوموړي له هیوادونو وغوښتل چې د هغه وایرس پر وړاندې خپل هڅې جاري وساتي چې له 6 میلیونه څخه ډیر خلک یې وژري دي. او بل خبر دا چې د برتانیې د کرکټ کامل لوبډله نن پاکستان ته رسیدلی. د پاکستان کرکټ بورډ نن پر خپل ټویټر پاڼه لیکلی چې د انګلینډ کرکټ لوبډله نن کراچۍ ښار ته رسیدلې ده. دا په تیرو 19 کلونو کې د برتانیې د کرکټ لوبډلې پاکستان ته لومړنۍ دوره ده. له دې وړاندې دغه لوبډله په 2015 کال کې پاکستان ته تللې وه. تیر کال هم د برتانیې او نیوزیلینډ کرکټ لوبډلو پاکستان ته خپل سفرونه د ځینو امنیتي مسلو له وجې ځنډولي وو. د پاکستان او برتانیې د کرکټ لوبډلو ترمنځ په 9 د T20 میچونو د سیریز پیل د سپتمبر له 6 نیټې نه کیږي. په دغه کې به لومړني سلور میچونه په کراچۍ او اخیری درې به په لاهور کې وي. دا خبرونه
خبرونه مول مشال رادیو وردل چې فرخنده اسد وړاندې کول او سم رزو د خبرونه لومبي موضوع ته څنګه تاسو خبرونه کې هم وردل چې د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف د شنګای همکارۍ سازمان په کلنۍ سرمشریزه کې د ګډون لپاره ازبکستان ته رسیدلې. نن دغه هیواد ته تر رسیدو مخکې شهباز شریف خپل یو ټویټ کې وویل چې ماشی بدحالۍ د سازمان د غړو هیوادونو ترمنځ د همکارۍ ضرورت لا نور زیات کړی دی. هم پر دې موضوع مو په اسلام آباد کې خپل همکار طاهر خان صاحب سره خبرې کړې. لکه شهباز مخکې او لومبه مو ترې پوښتلی چې د شهباز شریف دغه سفر دا مهال د پاکستان لپاره څومره مهم دی؟
سفر خو د پاکستان د لپاره ځکه مهم دی چې د شنګایي همکاري چې کوم تنظیم دی اس سی او نو پاکستان دغه یو مستقل غړیم دی 2019 کال کې. او په دې کې چې کوم هیوادونه اکثر هیوادونه دي نو هغه بیا د دیسیمه هیوادونه غړي دي د مرکزی آسیا د جنوبی آسیا او بنیادی مقصد هم دغه لکه څنګه چې د تعاون خبره پکې ده نو بیا په لکه تعاون او پسیمه کې چې کوم منسوبې دي پروژې دي بیا خاص کر توانایي انرژي ده نو بهرحال د پاکستان لپاره خو ځکه مهم ده چې نړۍ سره د پاکستان او بیا په دغه رنګي اهمو تنظیمونو کې ګروپونو کې پاکستان اوس غړیم دی نو دغه لپاره مهم دي چې دنیا سره اړیکې وي. دویم دا چې په دې کې مشران دي نور غړي د نور هیوادونو دلته اسلام آباد کې د وزیر اعظم دفتر په خپل باندې ویل دي چې دغه کانفرنس نه علاوه چې هغه په سمرقند کې کیږي دا ازبکستان چې کوم ښار دی سمرقند کې نن او سبا دور نو چې کوم نور مشران دي د نور ملکونو هغه سره د دوی د شهباز شریف دواړه خيزه غونډې هم د دلته ویل شي چې د روسیې ولسمشر سره د غرنګ د ایران ولسمشر سره او د مرکزی آسیا هیوادونو ځنې مشرانو سره هم دغه دواړه خيزه نو په څنګه چې د خپل ازبکستان کې د کانفرنس کې یو ازبکستان ګورو د ازبکستان هم یو مهم یو خو د افغانستان مسله هغه کې امن او بیا په سیمه کې چې کوم اتصال دی کوم پروژې دي بیا خاص کر ازبکستان خپل غواړي چې د ریل یو پټلې هغه د ازبکستان نه د افغانستان دلاري تر پاکستان پورې هغه غزي او نور بیا توانایي پروژې دي نو بهرحال پاکستان لپاره په حال کې پاکستان ته نن سبا اقتصادي د اړیکو د هغه ډیر زیات ضرورت دی او بیا پاکستان کې خو تاسو هم خبر یاست چې د انرژي ډیر لوی مسله ده د بجلی د غرنګ د ګیس لوی مسله ده نو په هر لحاظ سره پاکستان د لپاره د غرنګ کانفرنس کې ګډون او مشرانو سره لیدنه هغه ډیر زیات مهم دی.
دا په اسلام آباد کې زموږ همکار طاهر خان چې تاسو ته معلومات درکول چې د پاکستان د وزیر اعظم په شنګای همکاري سازمان غونډه کې ګډون څومره ارزښت لري.
د مشال رادیو نوې موبایل اپلیکیشن
په هر ډول سمارټ فونونو کې کار کوي.
اپ او ګوګل پلی سٹور ته ورشي
مشال رادیو لیکه
او ویډیا یې ډاونلوډ کړئ.
مشال رادیو دا سیو لیکه
ایم ای ایس ایچ ای ای ایل
آر ای ڈی آی او.
اوردونکو په سوات کې د سپتمبر پر 13مه د بمی حمله وروسته ځای اوسیدونکو د سیمې پر امنیت اندېښنه خودلی. دوی غوښتنه کوي چې حکومت امنیتي ادارې باید د وسلوالو د بیا فعالیتو مخه ونیسي. دا په داسې حال کې دا چې پرون په منګوره کې خلکو د هغه بمی حمله خلاف مظاهره وکړه چې پکې د سیمې د امن کمیټې د یو مشر په ګډون اته کسان وژل شول. د برید ذمواري طریق طالبان پاکستان منلې. بلخوا حکومت وایي دوی هڅه کوي چې د ناامنۍ د پیښو مخه ونیسي او خلکو ته یې د امنیت ډاډ ورکړي. نور تفصیل له پرخنده صدر.
د خیبر پختونخوا د سواد ضلع اوسیدونکو وایي د سیمې امنیتي وضعیت سخت پریشانه کړی دی. دا له هغې وروسته دا چې د سپتمبر په 13مه په سواد کې د سړک غاړې د خخ بم په چاودنه کې د یوې امن کمیټې او لښکر مشر محمد ادریس خان په ګډون اته کسان وژل شوي دي. د سواد یو ځایي مشر اکبر علي د سپتمبر په 14مه مشال ریډیو ته وویل د پخوا په پرتله خلک اوس د سیمې امنیتي وضعیت له نږدې ساري او د وسلوالو د بیا راپورته کېدو د مخنیوي مخنیوی غوښتنه کوي.
په دې کې هیڅ شکوم نشته، په خلکو کې تقریبا 90% زیاد هغه نه هم زیات ویلی شو چې زیات تغور کې راغلی دی او چینجز راغلی دی. هغه مختلف صورتحال هیڅوک هم نه غواړي چې هغه شانتي د بیا راشي، او نه د هغې څوک مرسته کوي، نه د هغې څوک دغه کوي خواهش کوي چې هغه شان صورتحال دې بیا جوړ شي.
بلخوا د سوات منګورې په نشاط چوک کې ځایي خلکو د سپتمبر د 14مې پیښې خلاف مظاهره کړې ده. د خلکو غوښتنه وه چې دوی نور په خپلو سیمو کې ناامني نشي زغملې. د سوات یو ځایي خبریال فضل خالق د سپتمبر په 14مه مشال ریډیو ته وایي خلک اوس په خپله د داسې پیښو خلاف راپاسي او خپل احتجاج ریکارډوي.
پدې کې انپړ خلک هم شته، هغه ټول پدې یو پانه باندې متحد ولاړ دي چې دې ځل څو قسم هم پیښې راځي، هغه د ترهګرۍ، هغه د امنیت نورې کمزوري. موږ سواد خلک یې ته رئیس څوک باندې تیار نه، نو هغه د دې خلاف به مونږ باقاعده ودرېږو دغه خلک وایي، او هغې خلاف به مونږ احتجاجونه هم کوو، او که نورې قربانۍ دې راځي هم کوو. په دې پیریلا موږ دومره زفلې شوي وو چې د ترهګرۍ په دې تېره په دې تېر لهر کې چې هغې موږ دومره خراب کړي وو فاینانشلي، هغې زموږ نه زیانونه کړي دي، د پراپرټي زموږ د انسانانو دغه شوی دی، او موږ اوس پوه شوي وو، نو دې ته به موږ اوس نور هرګز هرګز تیار نه یو.
د سپتمبر د 14مې د پیښې ذمهواري تحریک طالبان پاکستان منلې ده. بلخوا د سوات اوسېدونکو وایي داسې ګنګو سې دي چې وسلوال سوات ته ورستانې شوې دي چې له وجې داسې د نامنې پیښې مخې ته راځي. خو د سوات تازه پیښې وروسته د خیبر پښتونخوا د حکومت بیان بیرستر محمد علي صاحب مشال ریډیو ته وایي حکومت یې کوشش کوي چې د سیمې د امنیت لپاره عملی ګامونه پورته کړي.
جنگ دا حملې روانې دي، خو که مذاکرات په دروازې هم کولاو دي، هر کله چې مونږ یو وخت تاسو د دې طرف نه زموږ طرف نه نو کېږي چې په کې بیا خبرې شروع وکړو، او خبرې به موږ دې د پاره چې کوم واقعیت کې کی دانه دي کول پکار منی کې هو غي مم منی کوم واغي باندې کومګه دا پرشر اچو چې د ټس باندې تقاضا داد امن د پاره روغې د پاره ټول لار په هدا دي ټانې وي.
په سواد کې تازه په خبردا سه محل شوی دا چې په ورستیو کې هلتا یو شمیر سیاسي ګوندونو او فعالانو د وسلوالو پر فعالیتونو د اندېښنو سرګندونه کړې ده.
همدغه موضوع کې پاتې کیږو. په سواد کې په دې وروستیو سیلابونو کې د ګڼو خلکو کورونه یا خو اوبه وړي او یا ړنګ شوي دي. په دې کې یوه د سواد د بحرین سیمې اوسیدونکې صدیقه خان ده چې سیلاب یې یو وارې بیا کور وړی دی. د هغوی کور د 2010 په سیلابونو کې هم اوبه وړی وو. صدیقه خان وایي چې پلار یې د کور جوړولو وس نه لري او څومره پیسې چې یې ګټلې وي هغه یې د کور په جوړولو مصرف کړي وي. له صدیقه خان سره زموږ همکار انیس اجمل مرکه کړي او په سر کې ترې د سیلابونو له وجې د زیانونو په اړه پوښتنه کړي.
او زمون ډېر نقصان شو دی، بالکل چې وای چې ګټه باندې سوای پاتې شو، حق شانتي مونږ په ګټه باندې پاتې شو. زمون کورونه زمون هر څه مونږ نه وځ جوړ کړو، هغه ټول سیلاب کې تل دی، بالکل سره دا سامان سره اڅوم ندی وباسل، بالکل ګرم پیرا دسی مونږ سره وشو. اول پیرا چې سیلاب راغلو نو مونږ وړکیو نو نه پوهېدل، او دې پیرې چې کور جوړ شو نو لږ دو درې کال پکې مونږ پاتې شو، هغه بیا لاړو.
نو اوس تاسو چیرته اوسیږئ؟ ستاسو د اوسېدو څه بندوبست شته؟
بس په خدای اسرا باندې ناست یو، نور چرته زمونږ پلاټو نام نشته چې هلته یې کورونه جوړ کړو. بس اکا زمونږ زیو یو پیرې سیلاب رالو نو مونږ بیا ځانله جوړ کړو، نو بس خو زمونږ بل ځای کې پلاټونه هېڅ هم نشته، بس کرایه کور اغوستی دی او بس ناست یو دلته.
صدیقه ستاسو چوسته دومره ډېر نقصانات شوي دي، تاسو په خپله زده کوونکي هم یې، نو د حکومت نه څه مطالبې لرئ؟
گورنمنٹ نے زمون دا ڈیمانڈ دی چھ مونگلا کورونا جوڑ کے یا مونگ تا سپلاٹ پلاٹن بندوبست کی ولی چھ زمون خوب ادم را سوس نشتا چھ مونگ جان لبیا دا کور تے بندوبست کو، او سٹوڈنٹس پارا زما دا ڈیمانڈ دی گورنمنٹ نا چھ سمرا چھ متاثرین سٹوڈنٹس دی اغو تعلیم چې دی هغه فری او کی او زه خپل سټوډنټ یم نو زمون کور نه ډیر لار د مدین ته زم زه بیا مدین ته التا ډیر لری دلته خو کالجونو س صحیح س سیستم هم نشته بس ډیر هغه لری دی مون گورنمنٹ نے دا ڈیمانڈ کو چھ زمون فیسونا سیمسٹر سمر فیسونا چھ دے اغا معاف کی او مون تا ٹرانسپورٹ چھ دے اغه سو اغه فری کی مونلا
تب د سواد بحرین سیمی صدیقہ خان چھ کور یہ پ دوہم وار پ سلابونو کی لاہو شوی دی تاسو دې خبري واره دي همدغه موضوع کې پاتې کیږو په پاکستان کې ورستوي سیلابونو کې د خبر پختونخوا سوات او بحرین سیمه هم زیاتې اغیزمنې شوې دي په بحرین کې ځای خلک وايي هلته د سړکونو او پلونو لورانی دو سره خلک په تګ راتک کې مشکلات لري او ځنو لرو پرتو سیمو ته د خوراکي توکو پر رسد کې هم مشکلات په نظر راځي زموږ همکار فرخند اسد د بحرین د یو ځای تن شیرنواز خان سره خبرې کړې او په سر کې ترې پوښتلې چې ورستوي سیلابونو هلته خلکو ته څومره تاوانونه رسولي
لری پرتی سیمی چی دی داسې هم خلک وای چی وو کیلومیټر خلک پیاده سفر کوي او دا چرته چی د خوراک راځي یا راشن راځي کنه یا نور داسې شیان نو هغه چی اخلي نو هغه د پاره وو کیلومیټر پورې سفر کوي آیا دا رښتیا دي
یو چل بل دې مخکي یو دور دې مخکي دا خبره دې خو رښتا وو اوس دې شاولو دا کار نه کړ دوسرے دې دې کلام تا د پولیس دې او یا تاسو نه پولیس تاسو دې فلاین کوچ موټر دې دا اوس نش نشته خلال هغه سبزن راځي تر اشته راځي خورش نش ورته دې یاره
او شیرنواز سپ تاسو خو پخپلم د غلطه دکان لري کنه نو د خوراک سره بندوبست خوراکي توکي یا سبزي شو نور ضروري شان شو کنه وړ چيني دالونه داشته لکه دکانونو کې موجود دي
خوراکي او شان شته شته ماشالله کوي وایم شته ول نشته دي او لکه خلک ته دي د پاري نه لکه پر خلکو ته څه تکلیف دي چې خوښه دي یې کړی تا او نور دلته یو د کوم څه کوم ما چې زمو کول کوم ماشالله زه خو اباد یم وای زما دي هغه چر دي په سلام خجات دي مزه په خبره دا کوم چې دلته دا مشهور دا په لې نه ویږي موږ را
خدانشته دي
مخکې مې لیدو او مخکې مې لیدو خو زما یو او دوه کلم ماشوم دا هغه د سلنګ نه نه لري دې ما سره دي ماشالله او مخکې دا زما زما ورته دوکان دي بارین دا مخکې ما ته لاسرو دوه دوه درې ځې کاټنی اوس ورته څو راځي ما ته وي هغه سلنګ پکار دیو ټیک ټوک دین پکار دیو دا ورته نشته لري
ها او دا غلطه شیرنواز صاحب د ډاکټرانو نو سبندوبس شته لکه یا خزه ډاکټرانی یا د ماشومان د پاره ډاکټران درزی یا سیلاب زپلوسی موته
حاجی داخل مخ مخ زه درا دلو او دو درې ورځې شوې ده د بنتو تو جمه راغلی هیڅ په خلال مخ زه ته یو دو درې کمپورا لګیدل و چی
د مشال رادیو خبرونه د سهار لنه هو د مازیګر تر شپګو پر دغه سپو اوریدای شي میڈیم ویوز شپاک سو یوش پر شارٹ ویوز دولت زرا یو سلو دیرش پینزل زرا دری سو پینزش پیتا او پینزل زرا و سو پانزوز کلو هرسا که انترنیت تلاس رسی لره نو پا مشال تکی کام که هم زمان پروگرامونا پا جوانده او سبت شوی بنا موجود دی
او اوس راځو یوې بلې موضوع ته د ناقانونه پیسو د څار نړیوالې ادارې اف ای ټی ایف ویلي چې پاکستان د ترګري د تمویل او ناقانونه پیسو د مخنیوي لپاره د یو لس نړیوالو اهدافو څخه په لسو کې د ټیټي کچې کارکردګي ښودلې ده د آسیا پاسیفیک ګروپ په نامه د اف ای ټی ایف سیمه ییزې ادارې د سپتمبر په دوهمه نیټه د خپلو سیمه ییزو غړو د درجه بندۍ په اړه وویل چې پاکستان د یو لس پایلو څخه یوازې په یوه کې معتدل اغیز درلود د نقلونو پیسو د چار پارس میشتی ادارې اف ای ټی ایف د کال 2013 په جون کې پاکستان خړ لیست اچولې و ل اسلام آباد یې غوښتنه کړې و چې ترګری ته د پیسو برابرولو او تورو پیسو د سپینولو مخنیوي په لړ کې اقدامات وکړي په دغه نور معلومات د شاین بنډیر پر راپور کې
د ایف اے ٹی ایف او آسیا پیسیفک گروپ یو پنځلس کسیز گټ پلاوی د اگست له نهه ویشتمې څخه تر سپتمبر دویمې پورې د پاکستان دوره وکړه ترسو دا معلوم کړي چې پاکستان هغه سلور دیرش نکاتی پلان تر کومه حد عملی کړی دی د کوم جمنه چې د کال 2013 د جون په میاشت کې کړی و. د آسیا پیسیفک گروپ په نامه د ایف اے ٹی ایف سیمه ایز ادارې د سپتمبر په دویمه په خبرو کړو معلوماتو کې وویل چې پاکستان د عمل سلور دیرش نکاتی پلان تر ډیره حد عملی کړی خو د ترهګرۍ د تمویل او ناقانونه پیسو د مخنیوي لپاره د یولسو نړیوالو اهدافو څخه په لسو کې د ټیټی کچې کارکردګي ښودلې ده. په دغه اړه بیګا مشالې سره په خبرو کې د اقتصادي چارو شنونکي او خبریال اکرام هوتی وویل چې د پاکستان او ایف اے ٹی ایف ترمنځ ځینې معاملې هوارې شوې دي خو ځینې اوس هم داسې دي چې بحث او همکارۍ ته اړتیا لري. نوموړي زیاته کړه
دواړه خو د اکټیو یو دا و چې کیپاسټی جوړه کوي چې تاسو هر منی لانډرنګ نیوشه دویم دا و چې کله منی لانډرنګ راشي نو دا هغه نه پاس انویسټیګیشن او فردر مانیټرینګ دا هغه پروسیکیوشن نو بیا د مستقبل کې د باغی باندې نظر ساتلو لپاره تاسو یو میکانیزم جوړه ہے هغه میکانیزم هم موجود کړه هغه نه صرف دا دا چې کوم ایریا لا کورډ نه دا دا هغه لپاره به د دې په مسکه سمجھوتا کیږي نو هغه کې دوه اړخه کې دي یا خو پاکستان سمودې لپاره ود مانیټرینګ گری کې واچي یا به وداوت مانیټرینګ وایټ کې په واچي او گری کې تمدل شي خو هغه کې به یو انډر د ټیبل څخه وایدا کیږي.
د ناقانون پیسو د سار پیرس میشت ادارې ایف اے ٹی ایف د کال 2013 په جون کې پاکستان خړ لستا چولې وو او اسلام آباد یې غوښتنه کړې وه چې ترهګرې ته د پیسو برابرولو او تورو پیسو د سپینولو د مخنیوي په لړ کې اقدامات وکړي. د اقتصادي او سیمه ییز چارو پوهان وایي چې په خړ لست کې د پاکستان د نوم شاملېدو سره کاروبار اغیزمن شوی دی او پاکستان د نړیوالو مالیاتي ادارو د بې باورۍ ښکار دی. په اسلام آباد کې د منځنۍ آسیا د سیمه ییز همکارۍ د څېړنیز مرکز څېړنکار ډاکټر غلام سمد وایي چې که پاکستان تر اوږدې مودې په خړ لست کې پاتې شي نو د نړیوالو بندیزونو سره مخ کېدی شي.
اغه دې اوس دا مین خبر په پاکستان ته خپل چې ټیک شو تاسو کولای کړه دومره امپروومنٹ کړی دی تاسو چې کوم دین په منی لانډرینګ کې او په فینانسینګ ټوریزم کې هم امپروومنٹ کړی دی خو تاسو سزاګر نه دی ورکړي یا دا غي چې کوم نت ورکس دی هغه تاسو نه دی ختم کړی په دا یو لس پوینټ چې کوم ریلیټډ دی ټوریزم سره او منی لانډرینګ سره په دې کې چې کوم دی له امپروومنٹ پکار دی لکه موږ باندې پابندۍ وغیرہ د تجارت په حواله سره لګې دي شي که پاکستان گری لسٹ کې تر ډیر وخت پورې موجود پاتې شو.
د یادونه وړ دا چې تیر میاشت اے پی جی پاکستان د پیسو منځلو او د تروریزم د تمویل سره د مبارزې په اړه د ایف اے ٹی ایف پلس سلویختو تخنیکی سپارښتنو څخه په اته دیرش کې موافق یا په پراخه کچا موافق بللې وو. خدای هم ویلی وو چې تر هغه با په اسلام آباد نظر ساتي تر کومه چې د پیسو د منځلو او تر هغه د تمویل پر ضد نور پرمختګ نوي شوي. د ایف اے ٹی ایف عمومي غونډه با د اکتوبر له 13 تر 22 په پیرس کې کیږي.
دا مشال تر سنگو سے دا سہر لنہ ہو دا ما خام تر شپگو
اردن کو دا خبر پختونخوا صوبہ اسمبلی دا سکولونو دا ودرش زر استادانو دا نوکریانو مستقل کول لپارا بل منظور کړی دی. چارواکی وایي چې پدې کې با اډ هاک بیس اخستل شوی ل دولسم گریڈ څخه تر شپړسم گریڈ پورې استادان شامل دي. بلخوا استادانو د حکومت د اقدام ستایل غوښتنه کوي چې باید عملی هم شي. دی وایي چې د ګرانۍ لوجې مشکلات زیات شوي دي او باید د نورو سرکاري ملازمینو په څیر ورته مراعات ورکړل شي. په اړه تفصیل د انیس اجمل پر راپور کې
د خیبر پختونخوا د سکولونو استادانو د دوی د نوکریانو د مستقل کول لپاره د صوبای اسمبلی لخوا د قانوني مسودې منصورولو اقدام ستایلی دی. استادانو د خبره لاغرستو مشال ریډیو ته وکړه چې د خیبر پختونخوا د لومړني او ثانوي زده کړو وزیر شارام خان ترکه د سپتمبر په 14 په خپل ټویټر ولیکل چې صوبای اسمبلی د صوبې د 18 زرو استادانو د نوکریانو د مستقل کولو قانوني مسوده منصور کړه. نوموړي زیاته کړې چې په دې کې د 12 ګریډ نه تر 14 ګریډ پورې استادان شامل دي. په دې اړه په خبر پښتونخوا کې د پرایمري سکولونو د استادانو د اتحادیې مشر عزیز الله خان د سپتمبر په 14 مشال ریډیو ته ویل چې د حکومت پر دې اقدام خوشاله دي، خو باید دا زر تر زره عملي کړي.
موږ اول دا مطالبه د حکومت نه بار بار کړې چې تاسو استادان په دامره ښه طریقه سره برتی کوي او ټیسټ یو طریقه کار دی، نو بیا د اډ هاک دا پالیسی چې کوم دا چې لکه یو لګول کوالیفایډ ټیچر راځي هغه یو ښه ټیسټ نه پس هغه کوالیفای کیږي او راځي، او بیا دا هغه په سر باندې دا د اډ هاک دا تور چې دی دا زوړند دی، نو دا هغه مطمئن کوي نه، او هغه بیا ذهني تور باندې ټیچینګ ته او سبق خودلو ته هغه سه ټایم نه ورکي.
د خبر پښتونخوا د ځوان استادانو د اتحادیه مشر عطا الرحمن د جون په 13 مشال ریډیو ته ویلي و چې د 1903 او یایم کال د سرویسز د اصولونو لمخې یو سرکاري ملازم باید د تکرر له تاریخ نه مستقل کیږي، خو د نوموړي په وینا د خیبر پښتونخوا حکومت په دې خبره عمل نه کوي. د جون په 19 په بنیګالا کې د خیبر پښتونخوا د واکمن ګوند تحریک انصاف د مشر عمران خان کور مخې ته ګڼو استادانو د دې لپاره احتجاجي پرلت پیل کړ چې نوکریان یې پخې شي، خو وروسته ورته د حکومتي غړو لخوا باور ورکړل شو چې غوښتنې به منل کیږي، نو ځکه دا پرلت ختم کړ. په سبب کې د یو سرکاري سکول استاد عمران خان بیا وایي چې دوی د خپل نوکریانو مستقل کول لپاره سو واره احتجاجونه کړي دي. نوموړي زیاته کړه چې د 2013 کال وروسته د برتی شو استادانو د غیر مستقل کېدو له وجې بعد دوی ته د نورو سرکاري ملازمینو په صرف مراعات نه ورکول کېده.
دغه دا چې د 2018 پورې چې کومونه دي کم ریکروټمنټ شو او پنمنټ شو، خو اګین اباد چې کوم نیو ریکروټمنټ ایجوکیشن ډپارټمنټ سونه کېدل هغه کا ار یو کیډر والو اګي په کانټریکټ بیس کېدل. کانټریکټ بیس کې دا چې تاسو ته کوم کم سیول سرونټ او په شانتا ته سہولت درته نه ملایوي، مثلا سیلری کې هغه شان انکریمنٹ چې کوم هغه اضافه کیږي هغه نه ملایويږي، سر ترانسفر نه کیږي، چھٹی اغستل دا کشی دون بلا پرابلم زی پر دار زما دریم کال لیو زو آوٹ آف سٹیشن زما کلی کی چی کم دے ما سر 2 کلومیٹر بانی سکول دے ایک سیٹ حالی دے پایی تزو ٹرانسپور نشن کولو زر آزم زر روزانہ 25 کلومیٹر ڈسٹینس چی کم دے آگا ٹریولنگ کوم آو زو آوٹ آف سٹیشن بل تحصیل تزم آو زو پلا رکس دری رکشی بدلے کم آو بلا پرابلم زی فیمیل سم دا سی پرابلم زی دا ټول ارسو چی کمون دا را کلمونگا پا کانٹریک وانیو نو مونگ تا دا پرابلم زو.
د لومړنی او سانویس تکړو وزیر شارام خان ترکه دا هم ویلي چې د منځوري شوی قانوني مسودې لمخې به په قبایلي ضلعو کې د 2013 کال وروسته د برتی شوو استادانو نوکریانې هم په خوي. په دې اړه په اورګزو کې استاد شاکر اورګزی مشال ریډیو ته ویل چې په قبایلي ضلعو کې یو شمېر استادان د غیر مستقل کېدو له وجې له مالي مشکلاتو سره مخامخ وو. نوموړي زیاته کړه چې د تحریک انصاف ګوند حکومت د استادانو د برتیانو په قانون کې ډېر بدلونونه کړي دي چې دا له استادانو سره ناانصافي ده.
دین مخ کې مشرف دور کې هم دا سه شی وو، هغه نه پښی کله بیا د پسوبه کې د ان پی حکومت راغلو هغه جسمه کانټریکټ ملزمینو یا هغه چې داسې ملزمین چې وي پنشن یا ګریجویټ بنو نو هغه بیا مستقل بنیدونو باندې ان پی هغه بحال کو یعنی مستقلی کو، او بیا پی ټی حکومت چې څو مدینه په دې صوبې باندې حکومت کوي نو دوی بیا دا سه کو چې دوی مطلب مختلف ان ټی اس کله ایټا او کله ایف ټی اس د مختلف د ټیسټونو اخستلو ادارې دي نو په زری سره بیا دیو نو کو ټیسټ اخستونه هغه چې کوم امیدواران چې کامیاب شوي نو هغه بیا دیو کال کانټریکټ بیس باندې واخیستو، نو یو کال چې کله پوره شو بیا غنه پس پغه پرمننت کړی شو، او ډیر کم بداسي شي وی چې را سو پرمننت شي نه وی یا وستلی وی، خو دا نږدې کلونو کې ډیر ټیم نه دا سلسله روانه و چې څومره چې ډیر مودې نه دا ټیچران یې خستیو نه دا کال نه پس مستقل شوی نو.
د استادانو د سرګندونو په اړه مې د خیبر پښتونخوا د لومړنی او سانویس تکړو وزیر شارام خان ترکه سره سواری د خبرو هڅه وکړه خو بریالي نشو. په خیبر پښتونخوا کې پارسي توګه د غستل شو استادانو د سازمان مشرانو سمو د وړاندې مشال ریډیو ته ویلي وو چې په خیبر پښتونخوا کې لتیرو شاوخه 15 کلونو راهیسي سلور شپته سره استادان په سرکاري سکولونو کې اغستل شوی خو لا تر اوسه هم مستقل شوی نه دي. د جون په 14 د خیبر پښتونخوا د خزاني وزیر تیمور سلیم جګړه د بجټ وړاندې کولو په وخت اعلان کړی وو چې د ان ټی اس ټیسټ په ذریعہ د صبح شاوخه 500 سره استادان در وان کال د جولای لومړی نیټه نه مستقل کوي.
مشال ریډیو تاسو د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
مشال ریډیو ته وګورئ چې لګښت به کې تاسو ته مونږ مو اونیز خبرونه پام کوا وړاندې کوو خو وخت شوه دونی مجه نو مکسر د غړې چې کوم مهم خبرونه وغدالي چې د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف او نند شنګای همکاري سازمان په کلنۍ سرمشریزه کې د ګډون لپاره ازبکستان ته رسیدلې. شهباز شریف نن لږ شپ مخ کې په خپل یو ټویټ کې ویلي چې ماشی بدحالی د سازمان د غړو هیوادونو ترمنځ د همکارۍ ضرورت لا نور زیات کړی دی. او بل خبر دا ده چې په سوات کې د سپتمبر پر 10 د بهمی حمله وروسته ځای اوسیدونکو د سیمې پر امنیتي وضعیت اندېښنه ښودلې. دوی غوښتنه کوي چې حکومت او امنیتي ادارې باید د وسلوالو د بیا فعالېدو مخه ونیسي. دا په داسې حال کې ده چې پرون په منګوره کې خلکو د هغه بهمی حملې خلاف مظاهره کړې چې پکې د سیمې د امن کمیټې د یو مشر په ګډون 8 کسان ووژل شول. د بری ذمېواري ترکیې طالبان پاکستان منلې. او بل خبر دا دی چې د انګلند د کرکټ لوبډلا هغه پاکستان ته رسیدلې ده. دوی به له پاکستان سره وو شل اوریزا میچونه لري چې لومبه څو میچونه به په کراچۍ او نور به په لاهور قذافی میدان کې وي. دغه راز لومبه میچ په د سپتمبر په 10 پیلېږي او یاد لري چې انګلند شاوخوا ولس کال پس د پاکستان دغه دوره کړې ده. او اوس هم راځو د ټونګو ټقالو 19 خبرونې پام کواته. دغه خبرونه ستاسو لپاره عمل نه سر د غوی ملګری چمتو کوي. راځي چې په ګډه وګورو. پام کوا
خبرونه او فریادونه
السلام علیکم ګران ودا د خپل کار پات د نورو جایدادونو ته حساب لګولو والا د نورو په ګاډه باندې سترګې سرې د نورو په کردار او کریکټر باندې تفسیرې کولو والا خپل کار پات د نورو په کارونو باندې کار لرلو والا د نړۍ تر ټولو مصروفه خو به کار به روزګار مبد دوا وهلې د مور او پلار خاغلې ګورګین مرچکی المعروف توندکی او تیزکی چې دا دې را ورسېدو د ډیرو غټو غیبتونو انتقادونو او اعتراضونو سره یو هوښیار تن ویل وای دا مونږ نورو ته نه کتلای په نورو متفسرې نه کولای او د خپل کار غم را سره وای لکه د یورپینز او جاپانیانو سره یا د نړۍ د نور پر مختللي هیوادونو د خلکو سره چوي نو نه به د چا قرضدار وای نه به بی روزګار وای نه به هوازار وای او نه بی قرار نه به د نورو خلکو سره په جګړه وای او نه به د خپل کور فرار وای. ما یو سروي وکړه په یو روډ باندې په درې غزیا تړه باندې د روډ په غاړه 15-14 تنه ناستول. ما ویل چې ورشم او دوی واورم چې دوی وایي څه. نو دوه لګیا و د خپل گاونډي د یوې میرمنې چې په یو دفتر کې کار کول د هغې کرکټرې ډسکس کول. هغه کله له کوره راوځي کله بیرته راځي چرته ځي چرته کینی دوی خپلې اندازې لګولي. بیا دوو نورو ته غوږ شوم. د هغوی خپل روډ خو مات و سکول یې هم نړېدلی و د ټولو ګاونډیانو سره سلام دعا هم بنده وه خو دوی لګیا و د جو بایډن او پوټین په تعلقاتو یې رڼا اچوله. بیا مې دوه نور واورېدلو چې د خپلو خپلوانو په پرمختګ یې رڼا اچوله چې هغوی دا جایداد څنګه او په څه دوه نمبرې ګټلی دی. دوو نورو د بجلۍ او ګیس د بندولو نوي لارې او چارې لټولې. یو دوو خو کمال کولو. هغوی ویل چې یاره دې خلکو ډېر سولرونه لګولي دي په دې چتونو باندې. میا صاحب ویل چې داسې نه وي چې دا د دې لمر نه ټوله انرژي راکش کي لمر به کمزوری شي او پر مونږ به راولویږي. باقی دوو کتار کولو او دوو لودو کولا دوو نورو د ملک نه پرسان دا پورونه چې ورس په ورس سیوا کیږي دا به څنګه ادا کیږي په دې پریشانو چې په دې حال کې د هوټل کارنده راغلو او د دوی نه دی وی چاینه کی چایو بیلو غختو هغه د دوی ټولو سره نو دواړو یو بل ته وکتل او بیا وخندل وایا لکه فکر مکوا په زاړه پور کې واچوه سبابې درکو هغه ویل خانه مو خراب نشه د دې شپږو میاشتو نه سبا سبا کوې هغه یې ورته وخندل چې یاره هغه سندره دې نه ده اورېدلې چې ته راته سبا سبا کوه زه به بیګاکم ته راته سبا سبا کوه زه به بیګاکم هغه بل بیا ورته وخندله چې ته فکر مه کوه د نیکه مې ډېر جایداد دی خو داسې پی پروت دی لکه خامار چې هغه کله مړ شي او زما برخراکي پراپټي والا ویل چې خرچې کې نو ستا پور خو څه د ایم ایف پورونه بلا ټول ادا شي او دا وخت زه تاسې بوزم همدغه شان یوه پراپټي والا ته راسئ چې ورته غوږ غوږ شو چې دی ګراکانو ته څه وایي یاره وا 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 جان برخانه په څه ښه موقعه راورسېدلې
ښه څه روپۍ راکوې که څه
اوهو نه نه غلط پوه شوې روپۍ نه سره زر درکومه سره زر
څه وایې حاجي سخي جانه دومره مهرباني او دغه ګراني او بیا دا ګرمي سره زر په کومه خوشحالي کې او بیا په دې نیسته نیستي کې
یاره یو پلاټ مې در پیدا کړی دی موت دی موت
پلاټ او مفت څه مطلب هغه حکومت چې اعلان کړی دی
بس چپ خبرې کوې ساده سړی چې له حکومته یې غواړې نو بیا ګر سره نه غواړې زموږ حکومتونه پلاټونه قبضه کولی سي دوکانونه نړولی سي درکولی یې نسي
اوه نو خو بیا صفا صفا خبره په اسانه ټکو کې وکړه مړه څه زیرې را باندې کوې څه ګټه را رسوې
یو پلاټ دی هسې خو یې باید چلېږي یوه مرحله په لس لکه تا ته یې درخلم په اته لکه
بس وایه و خپل واسکټ خرڅولو هغه بل په پور ترې نه غوښتلو مونږ د ماښام په روټې پسې پریشان یو او دی پلاټ هغه مرله په لس لکه خبرې کوي
درباندې پیرسو مې دی پتا ما خوستان مې خوب لیدلو زموږ پیر مرشد بابا مشکل آسان په خوب کې راغلی و وایي دغه پلاټ به خاص جانبر خان ته وراخلی وایي چې بل چاته یې ورنه کې حالانکې د پارون راییسې تر دې دمه یو اتلس ګراکان به راغلي وي ما جواب کړله ما ویل چې نه دا پلاټ به زه جانبر خان ته ورکوم پر هغه یې خرڅوم اخیر د خپل پیر خبره خو نسم په مځکه غورځولی د هغه وصیت دی او د هغه نصیحت دی څنګه بیا نه منمه
څه خاص خبره ده په دې پلاټ کې
بس وای خاص خبره چې یوه خاص خبره وای نو به مې درسوله بابا مبارک ویلی چې د دې پلاټ په یوه سر کې ګیس پټ دی او په دې بل سر کې د پرنګي د زمانې یو اندو هغه دلته د سرو زرو څخه ډک منګی پټ کړی دی ورسی ډوانس راوړه ساده سړی ګیسم سره زرم او پلاټم یو ټیکټ درې درې نه څلور څلور مزې
که داسې خبره ده نو ته ولې دا شیونونه راباسې
بس بیا هغه د سادهګانو خبره وایم زه د پیر مبارک مشکل آسان بابا مرید یم له درو پوښتو څخه زما نیکه او زما پلارم د هغه د خبرې څخه سر نه سوای غړولی نو زه به څنګه د هغه خبره نه منم
بس پوه شوم که دا خبره ده نو چې دا پلاټ بل چاته ورنه کې زه دا دی لاړم که غوا ده که غوی که ډبره ده که لرګی که ګډوه ده که چیلی هر څه خرڅوم خو دا پلاټ به ضرور الم
ورځه ورځه بیا ژر راشه. او بشه، داسې پلاټ مې درکړی دی چې لاندې یې کاریز دی او بالا د پټاټو پالیز دی. هو، وایي د مځکې که خانه ورخرابوې نو پټاټې پکې وکره، او د وطن که بیړه ورغرکوې نو جګړې پکې وکره، او د کور که خانه ورخرابوې نو بدواوې او شیرې پکې وکره.
السلام علیکم الکه پراپرټیا، دا څه دی؟ تا خو زما خانه را خرابه کړه، دا اوس کور دی چې تا ماته په کرایه واخیستو.
ولی 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 خورکۍ خراب وژنېدلې یې، څه وسو؟ خو سم کور دی، په کور څه سوي دي؟
خاورې سم کور دی. ټوله ګاونډیان وایي چې دا کور د پیرانانو او د دیوانو مارکیټ دی. وایي دا څورلسم کرایه دار دی چې پرېږدی او تښتي.
بو ما چې ویل څه کیسه ده؟ عجیبه خبرې کوې خورکۍ. ته خو په کار دی چې زما مننه وکړې چې داسې کور مې نه دی درکړی چې شیطانان پکې اوسېږي. دیبان او پیرانان خو ډېر ښه خلک دي چې هر څه وکم ورکې په یوه منټ کې هغه کار کوي. چې دوی ستا په کور کې موجوده وي، نه به د چوکیدار ضرورت وي، نه د ډریور او نه د اشپز. بس چې هر څه دي په کار وي، بس خالي وټوخېږه. دی به فوراً درته حاضر شي چې وکم زما کا، بلکې وکم زما خاله چې د بازار څخه څه غواړې دیبان بې درته راوړي، او چې څه خوړل غواړې بیا یو دم وخاده شاپیری به درته حاضره شي. وایي څه غواړې بیګم صاحبه؟ بس که بېنډۍ غواړې، که بانجن، که سجي غواړې، که بریاني، بې له غوړو او بې له پیسو یې غواړې، په دوه منټو کې بې درته حاضر کړي. وایي وخره خاله.
مگر خلک خو وایي چې په دې کور کې خاپېری نه، بلکې چوړېلیانې اوسېږي. ډېر غټ غاښونه، اوږده غوږونه او درې درې فوټه نوکونه یې دي. ډېرې بدرنګه، بدشکله، خوفناکه او خطرناکه دي.
خورکۍ زما ساده خورکۍ، ستا د هغوی د شکلونو او نوکونو سره څه کار دی بیبی؟ برداشت، صبر.
آخه د دې کور بجلی خو به برابره وي.
کمال که بیبی، بجلی څه کوې؟ بجلی دلته ستا چیرې؟ لوډ شیډنګ، غټ غټ بلان. بې بجلی ځان عادت که، د ګرمۍ ماشو سره دوستي جوړه که. هسې هم په ګاونډۍ کې په کمرو او حویلۍ کې روي او دیبان اوسېږي، چې تر څو یې سړی نه ویني نو خوښتی نو.
ښه، دا د اوبو نلکه شته پکې؟
اوهو بیبی، بیا هغه د غم خبرې. زموږ په نلکو کې اول خو اوبه راځي نه، او که راسي هغه مضرې صحت دي. لیدلې دي نه دي؟ اخبارونه وایي، ریډیوګانې وایي، وایي ټول پایپونه مات دي په نلکو کې، د ګټرانو ګنده او ناپاکې اوبه راځي. نو څه کوې؟
اخه د ګیس څه بندوبست دی؟
کمال که باجی، گیس چه پکه؟ نن سبا که غوښه ده، که اوړه دي، که غوړې دي، و هم دومره ګران دي چې د گیس ضرورت نسته. څوک دا ګران شیونه اخلي؟ د تنوره څخه یو وچه ډوډۍ اخلی، د پیازو سره یې په بسم الله بسم الله خوره، ګزاره کوه، ډېره خرچه مه کوه. که حکومت در خبر شو، دا وچه ډوډۍ او پیاز به هم په ځان ودرې. اورېدلې دي نه دي؟ زموږ وزیر صاحب وای 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 چای لا بندې کوي، دا تورې ترخې چای لا خلکو ته نور پرېږدي. وایي دا پیسې موږ ته راکوي، موږ به د ایم ای په هغه پور پاتا کړو.
اخه په د کمرو کې خو دې نه کړکۍ شته او نه دروازې.
کمال دی، هر خبره به زه ورشیم. ساده ښځې چې نه بجلۍ شته هلته نه پنکه، نو بیا ګرمې کېږي به نه؟ دروازې او کړکۍ ما خپله ځینې ایستلې دي. ما ویل چې هوا ښه په ازاده پکې وچلېږي او راوچلېږي، طبیعت په دې برابري.
او که غله راغله نو بیا؟
بیبی مسخریه مه کوه، ته نن سبا غله ډېر هوښیاران دي. هغوی اول شی انکواري کوي، بیا جاسوسي کوي،
زما او تاسو خغل څه غواړي؟ موږ د ورځې څه نسو پیدا کولای، دوی به زموږ په کور کې د شپې څه پیدا کړي.
هغوی د غلا خلک پیژني، ته بې غمه اوسه. وو په کرار خپله کډور بار کاغه کور ته ټلیفون وکوه مور ته، ما ته راکړه ایډوانس کرایه د شپږو میاشتو، په کور کې دغه سندره ولګوه په زوره. الله دې خلاصه که زما د پوره، ورځه زما ګرانې خورکۍ په ذهن ما اچوه ډېر زوره، دغه سندره واوره په زوره.
څنګه فکران دي، څنګه فکران دي، څنګه فکران دي، درې سوې ګټلي او په زلب دي روان دي. مې پرېږدنیش دی، مې پرېږدنیش دی، څنګه فکران دي، څنګه فکران دي، درې سوې ګټلي او په زلب دي روان دي. مې پرېږدنیش دی، مې پرېږدنیش دی. یار لوی ټګان دی، څرنګ فراډیان دی، ډېر لوی اکټران دی، درې سوې ګټلي او په زلب دي روان دي. مې پرېږدنیش دی، مې پرېږدنیش دی.
د هر چانه دو کشوی او تیر و تلو ملګرو، پام کوا، پام کوا، په قدم قدم رنگ رنگ فراډیان تیار ناستی د دې دپاره چې یو ساده ګل شمشتو په لاس ورشي او د خپل کار په برابر کی. نو یو خود پرا پټې دوکی دی او یو د نن سبا د عاشقې دوکی دی، هغه هم د فیسبوکی عاشقې دوکی، چې د انسان زړه کله کله داسې ټوټی ټوټی کی لکه هندوانه چې د سایکل له بستر بند نه را پریوزي په روډ، او ټوټی ټوټی شي لکه بسکوټ. دا وګوره دلته څه روان دي.
بیا دې مازیګر کړو الله، بیا دې مازیګر کړو الله، چرته به ولاړه تورې سترګې سره لاسونه لیلا، بیا دې مازیګر کړو.
یاره ایډرس خو یې د غره ښودلی و چې دلته به راځي او د خپل اوسه ننداره به راښکاره کوي.
الله، نن څومره خوشحاله یم، د پوره د دوو کالو د فیسبوک عاشقی وه، نن به دیدار کیږي زما د خوبونو د هغه شاهزادګۍ. چرته ده، چرته ده، ولې نه معلومیږي چرته لاړې.
هلو، دغه مستر شمشتو، دغه دستا د خوبونو لیلو، دا وګوره.
اوهو، ته دلته؟ ما خو دغه ګلانو په مابین کې بللې، ته دلته ولاړه. یار، ته دا نقاب خو لږ له مخه نه لیرې که کنه؟
وای وای، څومره پتا دی کیې، تا نو کوم ساما مخ نه دی لیدلی، خو په واټساپ مې څو ځله تصویران در لیږلي دي.
چرته د کاغذ تصویران، چرته زما اوریجنل لایف در اختیا ملکه آلیا او ملکه سلطان.
نکاب خو به هله لرې کیږي چې ته زما تحفه راوښې. څه دې راوړې دي زما دپاره؟
د تحفو فکر مه کوه،
د بنگړو نه واله تر والیو، د نتکې نه واله تر غاړه گیو، د بسکوټ نه واله تر جلیبیو، هر څه دې په دې کاټن کې، بلکې یوه هندوانه او درې کیلو شفتالو مې هم راوړی دي، ګنه یوه ګنډېره مې هم راخستې دی. ګپه به هم کوو او خوراک به هم کوو.
نو نو نو، دا خو ویل چې موبایل سیټ به په توپ کې راکوې، د شپږو میاشتو بیلنس به هم پکی وي په توپ کې.
قربان، ولې نه، بس لږ رانی ده، ملک قرضدار دی، د قرضدار ملک باشنده یم، د الله غریب بنده یم، په خپلې کړې وعدې شرمنده یم. چې واده و نکاح وشي، د واده په شپه به د مخ نه د پلو د لرې کېدو په بدل کې هم دغسې د موبایل تحفه درکومه، به ما یې ستا مطلوبه بیلنس کرب کړي وهاو.
زه لاړ شم، زه ستا سره خبرې نه کوم، کنجوسا مکی چوسا.
مراته وایه لیلو، کنجوسا کنجوسا نه وم، دې ګرانه یو ګرمه کنجوس رانه جوړ کړلو. بس اوس ژر نکاب له مخې نه لرې کا، وای د ملا په اذان کله سهار کېږي، د یار مخ چې له نقاب نه رابهر شي نو سهار شي، لرې کا نقاب.
ها نو نه درېږې؟
یا نه درېږم، نه درېږم، قسم دې که ودرېږم.
خاما خان نقاب لرې کوې؟
او کنه، له پوره دوو کالو نه په انتظار یم ستا د دیدار.
ګوره نو، داسې نه وي چې زما مخ وګورې او منډه کې.
ولې به منډه کوم، لیونۍ خو نه یم چې منډه به کوم. خو تا خپله ویلي وو چې سترګې مې د ګل پاڼې دي، قد مې د نغمې دی، غږ مې د ګلنار بیګم دی، جګه پوزه مې د کترینه کیف ده.
هو هو، دا خو ټوله شیانو وو. هو هو، هغه خو ومه، خو په دې تیرو ورځو کې دوه ځلې کرونا شوې ومه.
د کرونا نه دې قربان شم،
میادی تبه می هم شوی وی، زکام شوی هم وما.
تر دی زکام پوزا دی لا قربان شم.
نو کمی پا دی رنگ او روغن کی چه تغییر او تبدیل را غلی و مایند کوی خوبه نو نا؟
اوهو قربانم، میری جانم، نی مایند کوم، نی مایند کوم، نور می موی لوا پلیز.
انو بیا دا دی وی ګوره، د خپلې لیلو شپاړس نمبره مخ
پټوایه پټوایه، دا لیلا ده که څه توره بلا ده؟
نه لیلا ده، نه بلا ده، د فیسبوک د پټو سترګو سودا ده.
اینو غیل سترگی دی غٹ غشون، اینو غیل سترگی دی غٹ غشون، سترگی دبم های، سترگی دبم های دوش کدمون، اینو غیل سترگی دی غٹ غشون، اینو غیل سترگی دی غاتی غاشون. خسر می ویالا زمالر شا پیری، زماس خی یوڑے درے لکھ روپی، یار ما گٹلیے پڈیر خواری، پدر لا کراغلا دغا چار مشکی، آواز دیر دی، آواز دیر دی، ارک می سوکو اینو غیل سترگی دی غیت غشونا، اینو غیل سترگی دی غیت غشونا.
او پریشان ملګرو زوی وی بلی دوکی تا نن سبا ډیر پراپرټی ډیلران او داسې کمپنیانې مونږ وینو چې په زرو روپو باندې دوه زره ګټه درکوي. یوه سړي ویل چې په زرو دوه زره راکوې جانانه نو بیا یې نه راکوې. ښه پریشان شوې دا رنګ کمپنۍ شته ته وا چیرته ده؟ دا دې وګوره کنه.
وای د حیوانانو د ځان ژغورنې یوې موسسې د ملک ناپرسان یوه کمپنۍ ته دا پروژه ورکړه چې په دې پلانې ځنګل کې بیزوګان شادوګانې ډېرې شوي دي دا به شمار کړي. نو کمپنۍ چې راغله هغې علاقې ته نو یې د علاقې مقامي خلکو ته وویل چې تاسو داسې وکئ چې بیزوګان نیسئ راوړئ او د یوه بیزو 100 روپۍ الی. اورور علاقه والام ټوله بیکار او خدای روزگار ور پیدا کړل. شادوګانې نیولې او په 100 روپۍ په دا کمپنۍ والای خرڅولې. تقریبا په 150 شادوګان راغلل ونیول شول. آخر کمپنۍ اعلان وکړلو چې اوس به د یوه شادو 1500 روپۍ ورکوي. خلکو بیا زور ولګولو. تقریبا په 90 بیزوګان پنجرې ته راورسېدل. اوس په ځنګل کې ډیر مشکله شوله چې شادوګان ونیول شي ځکه چې ډیر کم شول. نو کمپنۍ اعلان وکړلو چې هلکه د یوې شادو د نیولو 1000 روپۍ. دلته نو خلک ډیر په جذبه کې شول. شادوګان خو نه وو نو د کمپنۍ د چوکیدار سره خبره جوړه کړه. چوکیدار به یو شادو په 100 روپۍ دوی ته ورکولو او دوی به سهار بیرته په 1000 روپۍ پر دوی خرڅول. یوه ورځ چوکیدار ټوله شادوګان دوی ته په 100 روپۍ ورکړل. خو چې کله سهار شو نه کمپنۍ وه نه چوکیدار و. شادوګان او کلیوال بیرته سره پاتې شوي وو بلکې د کور مال هم ترېنه تلی و. نو تم پام کوه پام کوه یوه ورځ به تاسو او شادوګان پاتې یاست او دا معززین به ټوله بهر ناست وي. دلته به نو تاسو وایست چې کایا پیا کوچنی ګیلاس توړا باران هاو پام کوه پام.
ما ته راکی په لوټو ناشنا 15 کوي دی سملی پاسته سیټو ناشنا ماتا راکی پلوٹو ناشنا
د مشال ترنا لاندې
500 کاله کې نه دی ال شوی نو په میاش کې او په دوه کې په سلورو کې خدا نه ال کی
دا نه وی کول او دا قام په دې پیو د سیاست څه شی دی او سیاسي اختلاف راځي څه ته یو سیاست څنګه کول دی
یو اور کوم د لوګي نمرو که زمنګ بچی مریدا به بیا راځي دا سایه در لوګي راځه نو دوی سره سم زمنګ سره غم نشته.
د مشال ترانا لاندې د سیمه او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د لا روشانه کولو هڅه کوي.
د میډیا هم دومره آزاد وي څومره د فوج مشر دی او څومره د پاکستان پولیس مشر دا د څړواله خلک ان سی پورته کړي کلاشن کو زغړې تا چولې دغه خلکو منظر نه ختم شي دا باور نشم کولی چې کم امن زمونږ او هغه واپس راځي.
دا بحث تاسو د هر چهارشنبه په ورځ د ماسوشن په درنیمي او د زیارت په ورځ د سهار په لسمه بجې اوریدای شئ.